السلام علیکم د ازادي رادیو نننۍ محکمنۍ خبری مجلې ته خره خلاص د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي هر افغان ماشوم د ژوند لپاره د خوندي او با کیفیته روغتیایي پاملرنې مستحق دی. نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. نوی زیږیدلی ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه د دې ورځې سګنۍ شعار دی. د افغانستان لپاره د WHO استازی ډاکټر ایدوین سینیزا سلوادور پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي، په افغانستان کې ډېره کورنۍ پالونکي روغتیا پال او ټولنې ټول په ګډه کولی شي ماشومان خوندي کړي، هغوی ته د احتمالي زیانونو مخه ونیسي او د ټولو لپاره سالمه راتلونکې جوړه کړي. د افغانستان لپاره د WHO استازی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې اکثر افغان ماشومان له ډېرو لومړنیو اساسي روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. د ایران د صنعت، قانونو او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک وایي د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په کتنو کې د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ د کچې په اړه خبرې کړي دي. کورنیو رسنیو نن د دې خبر ترڅنګ د ښاغلي اتابک هغه څرګندونې خبرې کړي چې وایي په دې لیدنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګمرکونو او سرحدي لارو د خنډونو په اړه هم خبرې کړي دي. اتابک چې کابل ته د سفر پر مهال یې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزی سره وکتل. ویلي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه اوس مهال څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د اسرایلو پوځ وایي له غزې ښار څخه د پاتې فلسطیني وګړو د وتلو لپاره یوه بله لاره پرانیزي. پوځ وایي دا نوې لاره به له نن څخه د جمعې تر غرمې پورې پرانیستې وي. دا اعلان د اسرایلو د پوځي عملیاتو په دوهمه ورځ هغه مهال وشو چې زرګونه کسانو د الرشید له ساحلي لارې د غزې له ښاره د وتلو هڅه کوله. د اسرایلو پوځ اټکل کوي چې تر پرونۍ ورځې د غزې ښار له شاوخوا 1 میلیون اوسیدونکو څخه 3,00,000 کسانو خپلې مینې پرېښي او د جنوبي المواسي سیمې پر لور کډه شوي دي. اسرائیل د غزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له سیمې اوزي. د خبرداری غبرګونونه هم پارولي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کایا کالاس ویلي دي چې د عملیات به په سیمه کې وضعیت تر دې هم خراب کړي. اسرائیل ادعا کوي چې په غزې ښار کې د حماس ډلې نږدې 3,000 وسلوال پټ شوي او له ولسي خلکو د ډال په توګه کار اخلي. د ایران حکومت نن یو تن د اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې بابک شهبازی له یو بل کس اسماعیل فکری سره چې په 13 جون میاشت کې اعدام شو، د 2022 کال له پیله د موساد یا د اسرائیلو د استخباراتي ادارې لپاره جاسوسي کوله. شهبازی یو قراردادي و چې د دولتي ودانیو د یخولو سیستمونه یې نصبول. نوموړی له امنیتي او نظامي مرکزونو د حساسو معلوماتو د راټولولو لپاره د خپل موقف په کارولو تورن شوی و. اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په اعدامونو کې سږ کال د پام وړ زیاتوالی راغلی. یوازې په تیرو څو میاشتو کې لږ تر لږه 9 کسان په دې تور اعدام شوي دي. د شهبازی وکیل له سترې محکمې غوښتنه کړې وه چې د پخوانۍ محکمې پر پرېکړه بیا غور وکړي، خو سترې محکمې د هغه د استناف غوښتنه رد کړه. او رسته خبر دادای چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې سبا له سریلانکا سره لوبه کوي. د لوبه د افغان لوبډلې برخلیک ټاکي چې له دې جامه به وځي او که به نیم پای لوبې ته پر مخ ځي. د دې لوبو په لړۍ کې تېر ماښام ملي لوبډلې بنګلادیش ته د 8 منډو په توپیر لوبه وبایلله. بنګلادیش په ټاکلو 20 اوورونو کې افغانستان ته د 155 منډو هدف ورکړ، خو د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړولو وروسته وسوځېدل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1404 هجري لمریز کال د وږي اسمبلی شپږشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 18 نیټې سره برابره ده. د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه بحث کوي. د دې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو سرمنشي پر طالبانو سخت انتقادونه کړي.
هغه څه چې په افغانستان کې روان دي د تحمل وړ نه دي. په بشري مرستو کې د ښځو په ګډون محدودیت د افغانستان خلکو ته لویه ضربه رسوي.
نن د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده.
دری ورځ کېږي چې مسای می شوی کور کې تر اوسه واکسین ورته نه دی کړی. پلار یې څوک راته وایي چې څم کار ته تاخلم چې واکسین ورته وکړم، خو تر اوسه هم نه دی کړی.
د دې ورځې په مناسبت مو له ځینو کورنیو سره خبرې کړې دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ خلک وایي د دوی د سیمې بازار ډیر زوړ شوی دی.
سید کرم بازار او نوته د اوبو سیستم ستاسو نوته سړک جوړ شوی دی. د خوانی داود خان دی وخت خوانی بازار ما هیڅ کار نه شوی تر اوسه پورې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکال د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه بحث کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي درې میاشتنی راپور امنیت شورا ته وړاندې شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دې ناسته کې به د سرمنشي ځانګړي استازي د افغانستان د مدني ټولنو ځینې غړي او د امنیت شورا غړي هیوادونه د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. یو شمیر افغان میرمنې ټینګار کوي چې په دې غونډه کې باید د دوی د حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن چهارشنبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې ځانګړې ناستې کوربتوب کوي. په دې ناسته کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش درې میاشتنی راپور امنیت شورا ته وړاندې شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نن ازادي راډیو ته وویل چې دې ناستې ته به روزا وطن بایوا د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او په افغانستان کې د یوناما د مشرې په توګه خپله وروستۍ وینا هم وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر په توګه به د اغلی وطن بیوا دنده د رواني میاشتې په وروستیو کې پای ته ورسیږي. او د ښاغلي نصیر احمد فایق په خبره د ځایناستي د ټاکلو لپاره بحثونه روان دي.
همشنان در این جلسه سایر
په دې ناسته کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه وکړي. دغه راز د ناستې له پیل وړاندې به د ښځو سولې او امنیت په نوم د امنیت شورا د نهو غړو هیوادونو شریک پریکړه لیک هم وړاندې شي او په دې کې به په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
نوموړي وویل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي او د افغانستان د مدني ټولنې ځینې استازي به هم د ناستې ته وینا وکړي. دا ناسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د هغه څرګندونو نه یوه ورځ وروسته کېږي چې د طالبانو له لوري د بشري مرستو په ویش کې د ښځو د نه ګډون پریکړه احمقانه وبلله. نوموړي پرون سه شنبه د سپتمبر 14 په یو خبري کانفرنس کې وویل
هغه څه چې اوس مهال په افغانستان کې روان دي دا په بشپړ ډول د تحمل وړ نه دي، دا هیڅ د منلو نه دي، دا احمقانه دي، ځکه په بشري مرستو کې د ښځو په ګډون محدودیت د افغانستان خلکو ته لویه ضربه رسوي.
یو شمیر افغان میرمنې د امنیت شورا له ناستې تمه لري چې په خپلو بحثونو کې به د افغان میرمنو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. له ډلې یوې افغانې ښځې چې نه غوښتل په راپور کې نو خپور شو، ازادي راډیو ته وویل
نو د یو افغانې نجلۍ په صفت باندې زما غوښتنه د دې غونډې له ګډونوالو څخه دا ده چې لومړیتوب د افغانو نجونو پر وړاندې چې کوم محدودیتونه وضع شوي دې ته لومړیتوب ورکړي. د درس مسله، د کار مسله، د هغه څه دي چې په اوس وخت کې افغانان ته ډېره مهمه ده.
دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان په اړه د امنیت شورا په ناستو کې په وار وار په افغانستان کې د ښځو له حقونو پراخه نقض غندل شوی او له طالبانو نه پر افغان ښځو د محدودیتونو د پای ته رسېدو غوښتنه شوې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما په خبره د روان سپتمبر په 10 په کابل کې طالبانو د دې ادارې خزینه کارمندانو ته دفتر ته د ننوتلو اجازه ورنکړه. وروسته دا محدودیت په شفافیت ای ډول په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیمایزو دفترونو ته هم وغځید. یوناما ویلي چې د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې او د خپل کارمندانو د ساتنې په هدف په دې هیواد کې خپل عملیاتي پلانونه ځنډولي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د کار او زده کړو په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو د اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو طالبانو ټینګار کړی چې د شریعت له مخې د خزو په ګډون د ټولو حقونه تامین کړي، هغه ادعا چې نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو ته د منلو نه ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم خبرداري ورکړی چې افغانستان د مهال له دریګونی کړکیچ سره مخامخ دی. د آی او ایم په باور د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لخوا د کډوالو جبري ستنول د اقلیمي بدلونونو له کبله وچکالي او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی د افغانستان درې سترې ننګونې دي. په دې اړه نور جزئیات سنا ککړ اوروي.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم خبرداري ورکوي چې افغانستان د مهال د وی درېګونې کړکۍ سره مخ دی. ملګرو ملتونو سې شنبه د سپتمبر په 14 مل جنیوا څخه د آی او ایم د افغانستان د برخې مشري می هیونګ پارک یو ویډیو خبره کړې چې په کې ټینګار کړی چې د ګاونډیو هیوادونو له لوري د کډوالو جبري ستنول د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی هغه درې ستونزې دي چې د افغانستان خلک یې تر فشار لاندې راوستي دي. اغلې پارک ویلي چې دغه کړکیچونه د افغانستان د خلکو پر ژوند منفي اغېز لري. هغه څه چې د خلکو سره پیښیږي دا دي چې په پای کې هغوی د منفي لارو چارو لکه له وخته مخکې واده، د ماشومانو کار او د خلکو نه پور اخیستلو ته اړ کیږي. هغې زیاته کړه چې یوازې په وروستیو میاشتو کې سلګونه زره افغانان په جبري ډول له پاکستان او ایران څخه ستانه شوي دي او ډیری دغه کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې او له سرپناه پرته ژوند کوي. د نوموړي په وینا پرله پسې وچکالي او اقلیمي بدلون کرنه سخت زیانمنه کړې او زرګونه کورنۍ اړ کړي چې له کلیو ښارونو ته کډه وکړي. هغې ټینګار کړی چې د مرستندویو ادارو لپاره د بودیجې کموالی کړکیچ لا پسې پیچلی کړی او د ټولو اډمنو سره د مرستې دوانی رقم کړی دی. په ورته وخت کې له پاکستان یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې اوس په کابل کې اوسېږي او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
دلته چې راغلی یو له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. زموږ وضعیت ډېر خراب دی. له مالي اړخه ستونزې لرو. هر ځای چې ځو زموږ د ستنېدو کارت نمبر اخلي خو تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې. موږ غوښتنه کوو چې له موږ سره مرسته وشي.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالي اوسېدونکی او بزګر عبدالعظیم مید وچکالي له امله ډېری کورنۍ د خپلو کلیو پرېښودو ته اړ شوې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
ډیر خلک د وټلو په حال کې دي. مخکې هم ډیر تللی دي. ځینې کلی په بشپړ ډول خالی شوی. سکال وچ راغلی. خلکو پخته وکړله. ډیر لګښت یې وکړ خو اوبه وچې شوې. زموږ له کلي نه د لاندې کلی دوه کورنۍ تیره شپه ایران ته ولاړې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا یو ایم تازه اعلان کړی چې اوس د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې شاوخوا 350 زره افغانان یا خود دنه بې ځای شوي او یا یې ګاونډیو هیوادونو ته کډه کړې ده. دغه بنسټ زیاته کړې چې د بې ځای کېدو اصلي لاملونه اقتصادي ستونزې، وچکالي، اقلیمي بدلونونه او په افغانستان کې د څو لسیزو بې ثباتۍ پایلې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا یو این ایچ سی آر د تازه شمیرو پر بنسټ د روان کال لپاره تر اوسه له ګاونډیو هیوادونو څخه تر 2.6 میلیونه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې لپاره شعار دی: د هر نوي زیږیدلي او هر ماشوم لپاره خوندي پاملرنه. روغتیا پالان د نویو زیږیدلو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره وقایه ډیره مهمه ګڼي. دوی وایي ماشومانو ته باید د ماشومتوب د دورې د خطرناکو ناروغیو پر وړاندې په وخت او منظم واکسینونه ورکړل شي.
واکسین ستاسو د ماشومانو حق دی او په وړیا ډول ورکول کیږي. همدا اوس خپل ماشوم واکسین کړئ.
دا په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت د واکسین په اړه د اساسي پیغامونو لیکل شوی لومړی کرخه ده. د پلازمینې کابل اوسېدونکې فریده چې ورځنی لورې په غېږ کې ده او دا پیغام یې لوستی وایي، هڅه کوي چې په یاد کارت کې د ورکړل شویو هدایاتو سره سم په خپل وخت خپله لور واکسین کړي.
ما ورځې کېږي چې لور مې پیدا شوې ده. ځینې واکسینونه چې دي په شفاخانه کې وکړم او ماته د ډاکټر کارت هم راکړو چې ځینې واکسینونه نور دي چې هغه په وخت زمان سره ترسره شي. نو زه کوشش کوم چې ټول واکسینونه ورته وکړو چې واکسین ډېر ښه شه دی.
خو د ننګرهار ولایت د خوږیانیو ولسوالۍ د قلیلغو اوسېدونکې عقلي چې لمسۍ په کور کې پیدا شوې او له پیدایښت یې درې ورځې کېږي، وایي تر اوسه دوی ورته د واکسین کارت نه دی اخیستی.
درې ورځې کېږي چې مسۍ مې شوې کور کې، تر اوسه واکسین ورته نه دي کړي. پلار یې څوک راته چې څم کارت ته اخلم چې واکسین ورته وکړم، خو تر اوسه هم نه دي کړي. ډېره نارامه ده. جاړي چې آرامه شي بیا واکسین ورته وکړو.
په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت په لیکل شویو نورو مهمو سپارښتنو کې راغلي واکسین د ناروغیو مخنیوی کوي. د خپلو ماشومانو د بشپړې روغتیا لپاره هغوی تر یو کلن کېدو د مخه 15 ځلې په کلینیک کې واکسین کړئ. که ناروغ هم وي د واکسین د نورو دورو د بشپړولو لپاره دا کار وکړئ. د واکسین د تطبیق نیټه په یاد ولرئ او د واکسین کارت خوندي وساتئ. روغتیا پالان هم په خپل وخت واکسینونه د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د وقایې او د هغوی د خوندیتاب لپاره ډیر مهم ګڼي. د واکسینو د برخې کارپوه ډاکټر اجمل پردیس اسی شنبه د سپتمبر په 14 په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د شری ناروغۍ، نمونیا، پولیو، ژبیا، ډیفتیریا، سینه بغل او اسالات دا هغه ناروغۍ دي چې د وقایې وړ دي. راشي خپل ماشومانو ته دغه توفه ورکړي ترسو د هغه ناروغیو څخه بچ شي کوم چې د وقایې وړ دي او د واکسینو په ورکړې سره د هغې مخه نیول کیږي.
ښاغلی پردیس وایي د هغو معلوماتو پر بنسټ چې لري یې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان کې د شری د واکسین کمپاین پیل شي. هغه ناروغۍ چې نن سبا افغانستان کې ډیری ماشومان پرې اخته دي او له کورنیو غواړي چې ماشومان یې د کمپاین کې له واکسین پاتې نه شي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار بنسټ یې د روغتیا نړیوال کلستر په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ناروغۍ زیاتې شوې دي. هغه مهال د ورلد ویژن په نوم یوې نړیوالې مؤسسې د دې ناروغیو د مخنیوي او خپرېدو په وړاندې د واکسین پر ارزښتمن رول ټینګار کړی و. په افغانستان کې د پولیو ناروغي هم صفر شوې نه ده او وخت په وخت یې د واکسین کمپاین پیلېږي. خو اوس چې د طالبانو حکومت له کوره په کوره دا کمپاین جومات تر جومات کړی دی، خلک شکایت لري چې ماشومان یې له واکسینه پاتې کیږي. نن د سپتمبر 14 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې لپاره شعار دی، د هر نوي زیږیدلي او هر ماشوم لپاره خوندي پاملرنه. دا ورځ په 2019 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO لخوا نومول شوی چې موخه یې تر ډېره عامه پوهاوی او د ناروغانو خوندیتاب ته د روغتیایي مسؤلینو پاملرول دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ترانو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو او د دوی سره اوسئ. خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. په داسې حال کې چې پر غزې ښار د اسرایلو د پوځ د عملیاتو په دوام له دې ښاره د خلکو د وتلو بهیر روان دی، اروپایي ټولنې له اسرایلو سره د سوداګرۍ د تړون د ځنډولو وړاندیز کړی دی. دا اقدام داسې مهال کیږي چې د غزې او په سیمه کې د بشري وضعیت له خرابېدو سره په دې وروستیو کې پر اروپایي مشرانو فشارونه زیات شوي دي. نوریاس نوري د موضوع نور تفصیل اوروي.
اروپایي کمیسیون نن چهارشنبه په غزه کې د جګړې له امله له اسرائیل سره د سوداګرۍ تړون د ځنډولو وړاندیز وکړ، خو داسې ښکاري چې د دغه وړاندیز د تایید لپاره د اروپایي ټولنې په غړو کې کافي ملاتړ نشته. د دغه اقدام له امله د 15.8 میلیارد یورو په ارزښت چې 6.8 میلیارد ډالره کېږي د اسرائیل صادرات اغېزمن کېږي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کایا کالاس همدارنګه د یو شمېر بندیزونو وړاندیز کړی چې په ترڅ کې د اسرائیل د کابینې دوه وزیران اسرائیلي میشځایونو کې تاوتریخوالي کې ښکېل هستوګن او د سخت دریځ حماس ډلې لس جګپوړي غړي په نښه شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د کابینې دوه وزیران د ملي امنیت وزیر اتمار بن گویر او د مالی وزیر بزلیل سموتریخ دي چې دواړه ښي اړخي سیاستوال بلل کېږي. په غزه کې د اسرائیل د نږدې 2 کلنو پوځي عملیاتو په نتیجه کې خراب شوی بشري وضعیت د اروپایي ټولنې پر مشرانو فشارونه زیات کړي چې یو څه باید وکړي. اروپایي ټولنه له اسرائیل سره د سوداګرۍ یوه لویه شریکه ده چې د دې ټولنې په وینا د دوی دواړو ترمنځ تیر کال د سوداګریزو توکو کچه 2.6 میلیارد یورو ته رسېدله. که د آزاد سوداګرۍ تړون وځنډول شي نو به اسرائیل لکه د نورو هیوادونو په څیر چې له دې ټولنې سره د سوداګرۍ تړونونه نه لري له ګمرکي تعرفو سره مخامخ شي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګیډون سار پر اکسپانه په یو بیان کې وویل چې د اروپا وړاندیزونه له اخلاقي او سیاسي پلوه تحریف شوي دي او دا تمه کیږي چې هغه به ونه منل شي. اروپایي ټولنه دغه اقدام داسې مهال کوي چې د اسرائیل پوځ د غزې پر ښار د بریدونو په دوام له دې ښار څخه د پاتې اوسیدونکو د وتلو لپاره د یوې بلې لارې د پرانستلو اعلان کړی دی. پوځ وویل چې دغه نوې لاره به د چهارشنبې له غرمې څخه د سپتمبر تر 19 د جمعې تر غرمې پورې پرانستوي. دغه اقدام په غزه ښار کې د اسرایلو د پوځ د عملیاتو په دوهمه ورځ هغه مهال وشو چې په زرګونو کسانو چې د کورونو وسایل راټول کړي وو هڅه کوله چې د الرشید له ساحلي لارې له غزه ښار څخه ووځي. د اسرایلي رسنیو د راپورونو له مخې د اسرایل پوځ اټکل کوي چې د غزه ښار د شاوخوا 1,000,000 نفوس 370,000 تنو به د سیشن بیتر ورځې پورې خپل کورونه پرېښي او د جنوبي الماوس سیمې پر لور کډه شوي وي. اسرائیل د غزه اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له سیمې ووځي. اسرائیل دا کوي چې په غزه ښار کې د حماس نږدې 3,000 وسلوال پټ شوي او هغوی له ولسي خلکو څخه د ډال په توګه کار اخلي. حماس د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحدو ایالتونو له لوري د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دې عملیاتو هدف د برمته خوشې کول او د حماس ځپل دي.
خبرونو ور آخوا
ته ازادي رادیو خبرونه اوري. لبال خروسته د طالبان حکومت په کندهار، هرات او څو نورو ولایتونو کې هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي دي. د دې ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې له تیرې ورځې راهیسې کیبلي انټرنیټ کار نه کوي او د ګڼ خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو ځینو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړه چې د بیلابیلو ولایتونو له والیانو سره د دوی د مشر ملا هبت الله اخونزاده د تیرې اونۍ په یو غونډه کې په هیواد کې د نوري فایبر د انټرنیټي خدمتونو د بندولو پریکړه شوې ده.
د طالبانو حکومت له تیرې ورځې راهیسې له بلخ وروسته په کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز، بغلان، تخار او کندوز کې هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي. د دغه ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې ورځې راهیسې دغه کیبلي انټرنیټ کار نه کوي چې ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوخ پورشي ازادي راډیو ته وویل له تیرې ورځې راهیسې د وای فای له بندېدو وروسته د دوی د دفتر کارونه په ټپه ولاړ دي. د چې په یو شخصي شرکت کې کار کوي وایي کارونه یې تر ډېره له انټرنیټ سره تړلي دي او د ګرځنده ټلیفون د سیم کارت په انټرنیټي کارونه مخته نه ځي.
نوري فایبر اړیکی قطع شوی دی نو زموږ کارونه ټکنی شوی. شرکت لرو او د فایبر نوري د نشتون په برابر باندې د زیات ستونزو سره ټول افغانان کسان چې په ولایتو کې دي لاسو ګریوان دي. لکه څنګه چې تویشتم پیړۍ کې د انټرنیټ کمښت په یو ټولنې کې تر لاملونه رامنځته کړي ولې چې زیات بزنس کاروبار د خلکو سره اړیکې دا په انټرنیټي شبکو پورې تړاو لري.
نوموړی وایي چې په څنګلوري ولایت هلمند کې هم ورته وضعیت دی. اخوا د هرات ولایت یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایت وکړ. د دې ولایت یو اوسیدونکی زاهد الله ازادي راډیو ته وویل
وای فای موقت شوه.
له تیرې ورځې راهیسې زموږ د کور وای فای کار نه کوي. د سیم انټرنیټ ډېر کمزورې دی. ان تر دې چې د واتس اپ مسیج پرې په اسانۍ نه سند کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې په شمالي ولایت بلخ کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند شوي. په بلخ کې د طالبانو د حکومت د والی ویان حاجی زید ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا اقدام د طالبانو د مشر ملا هبت الله د حکم پر بنسټ شوی. که څه هم په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو یوې طالب به خبري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه له ملا هبت الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په یوه ناسته کې شوی او د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې هم عملي کیږي. خو سرچینې دا هم ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې وی کمیټې ته دنده سپارل شوې ترڅو د دغه اقدام په بدیل کار وکړي او په خبره کمیټه دا دند لري ترڅو معلومه کړي چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خپرېدو چې د طالبانو مشر نه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای شي او کنه. سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو مشر دا پریکړه له منکرات څخه د مخنیوي په هدف کړی ده. مخکې د بلخ د والی ویان هم ازادي راډیو ته دا خبره کړې و چې دا اقدام له منکرات نه د مخنیوي په هدف شوی خو دوی په دې اړه جزئیات نه ورکوي. په همدې حال کې په اروزګان کې د یو سیاحتي شرکت مسؤل چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرې ورځې راهیسې په دې ولایت کې هم د نوري فایبر انټرنیټ قطع شوی. نوموړي وویل دغه اقدام د دوی کارونه سخت زیانمن کړي.
لینی انټرنیټ یا فایبر انټرنیټ لارې ځکه هغه ډېره ارزانه لار وه له ډي سي له دې نورو انټرنیټونو نه. اوس دا څو ورځې چې انټرنیټ بند شوی دی زموږ کار بیخي ودرېدلی دی. دا نور انټرنیټ هم فشار پی ډیر شوی صحیح کار نه کوي. نو اوس زموږ کارونه په ټپه ولاړ دي او هیڅ مخکې نه ځي.
د بغلان او کندوز یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې دغلته د نوري فایبر انټرنیټ ته لاسرسی بند شوی. په ننګرهار کې بیا د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د نشراتو مسؤل قریشي بدلون په خپل فیسبوک باندې لیکلی که څه هم په دې ولایت کې تر دې دمه د نوري فایبر انټرنیټ فعال دی، خو ښایي په څو ورځو کې د مشرتابه د شفافیت حکم په ټول افغانستان کې تطبیق شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت وار له مخه په رسنیو او د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولي. په بیلابیل ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیزونه لګولي او د غرازې د خبریالانو په خبره په کوردننه معلوماتو ته لاسرسی سخت کړي. په رسنیو کې د موسیقۍ په خپرولو بندیز، په خزینه ویندویانو د خپرونو پر مهال د ماسک جبري کول، د بیلابیلو تفریحي خپرونو بندول او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبریالانو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. نوري فایبر کیبلي انټرنیټ د چې افغانستان له 15 ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان شپږ ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. دا انټرنیټ د بي سیم یا سیم کارتونو د انټرنیټ په پرتله چټک دی او تر ډیره په دولتي او بهرنیو ادارو او شخصي سوداګرۍ کې ترې ګټه اخیستل کیږي. څارونکي باور لري چې دغه انټرنیټ قطع کېدل ښایي د افغانستان په بیلابیلو برخو سخت منفي اغیز وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل کېږي نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
سموګ غاګله. ازادي راډیو ورې د لومړی برخي پورسته یو شیبو کیو او د هم د خبرونه ورستای راپور. د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دې سیمې بازار د دوی د سوداګریزو او نورو اړتیاو لپاره کافي نه دی. د دوی په وینا د دې بازار له جوړېدو شاوخوا 50 کاله تیر شوي، خو زیاتره خامې او پخې ودانۍ غیر پلاني دي چې نوی کولو ته اړتیا لري. سیمه ایز چارواکي وایي د سید کرم ولسوالۍ د بازار لپاره د ماستر پلان په جوړېدو کې پرمختګ شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د پکتیا ولایت د سید کرم اوسیدونکو وایي د دوی د ولسوالۍ بازار چې شاوخوا 50 کاله پخوا جوړ شوی، اوس یې هم پرمختیا پلاني نه ده او د ښاریانو لپاره پکې د سوداګرۍ او کاروبار فرصتونه بیخي لږ دي. دوی زیاتوي تر څو چې دا ښار معیاري نشي، اوبه او برېښنا ونه لري، نه پکې سوداګریزې چارې پرمختیا کوي او نه څوک پکې ستر کاروبار ته زړه ښه کوي. د سید کرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي رحمت الله تکل مشال راډیو ته وویل
د سید کرم بازار او نو ته د اوبو سیستم ستو نو ته سړک جوړ شوی. دا د پخوانی داود خان دی وخت پخوانی بازار مخ هیڅ کار نه شوی تر اوسه پورې. حکومت خپل اقدام جدي کړی او ان شاء الله سړک هم جوړیږي او مطلب هم عمل کې ثوت. دا دکان جوړنګ شي کنه شندان دکان نه خونه دي. اول وګوره دا خټ دکان دی، اول څوک نه وته راځي. سړک هم جوړ شي، د اوبو سیستم هم ته برابر شي، څوک بلته پنګوین ته ځلخه کې سرمایه‌ګذاري به کوي، شتمن خلک به راځي، مارکیټونه به جوړیږي، لوړ پوړیزه ودانۍ به جوړیږي تر څو سیستم ته برابر شي.
سیماوال زیاتوي معیاري خارونو سره نه یوازې د عوامو د ژوند کچه لوړیږي او یو څه دایمي کاروبار پیدا کوي، بلکې حکومت لپاره هم د عوایدو او ګټې و دایمي او پراخیدونکې سرچینه وي. یو بل ځای اوسیدونکي زیارت خان وویل
حکومت هم فایده ده، عوامو هم فایده ده، ټول مخکښ ته فایده ده. د موږ د دې حکومت یا د دې واکمنو نه دغه انځور کوو چې موږ نشن پلان ته ډېر خوشحاله یو، بازارونه او خلک مو بېکاره دي او هغه ټول په کار باندې اخته کېږي.
د سید کرم اوسیدونکو وویل کچیر د افغانستان د نورو مهمو ښارونو په شان دلته ښاري پلان پلی شي، نو خلکو ته به پکې اسانتیاوي ډېرې شي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی جمعه ګل شیرزاد وایي
ماستر پلان خو د سید کرم ولسوالۍ لپاره ډېر ضرور ده، ځکه چې ښار ډېر غیر منظم ده. اول که چیرته ماستر پلان عملي شي نو د ځمکې به قیمت او سره لوړ کړي او همداشان به سرمایه ګذاران به سرمایه ګذاري په دې ساحه کې وکړي او ساحه به پراختیا پیدا کړي.
بلوری تزایی مسئولین د سید کرم بازار لپاره د ماستر پلان نهایی کول او تصویبیدل اړین کار بولی وای دا مسله په چټکی اړوندو ادارو سره په ګډه پر مخ بیایي. د پکتیا د سید کرم خاروال محمد قسیم ویل
خار تقریبا نزدې سوې ده خلک برا غواړو د ټول بازار مالکین دي دکانو دي مارکیټو یو سره به دا خبره کوو پلان به ورته مخته کوو چې تاسو ماستر پلان په دغو حدودو په دغه سیستم باندې راغلی دی تاسو پر همکاري غواړو د استملاکو برخه کې تر څو پلان تاسو ته
یاد دیوی د خارونو تنگواله په خارونو او بازارونو کې د مناسب جادو لوی سړکونو پیاده روانو مناسب سوداګری زوسیمو د اوبو د اساسي کانالونو او خلکو لپاره د استوګنی زوسیمو کمښت یا نشتون په افغانستان کې د مهمو ستونزو ده. د جمهوریت په تیر نظام کې تر یوه بریده د لویو او وړو خارونو په ماستر پلانونو کارونه وشول خو ځینو یې ستونزې درلودې او نهایي شوي نه وو.